السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماخام شپږ بجې شپې د ډاکټر عبد الله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی و نازمل شي. د ولسي جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو شمیر کارپوهان مونی خمیتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر څنګ د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالیو ټاکنیزو ټیکن کټونو پوړاندی سیاسي مانور غنی دا یو شمیر نور مطالبه په دې نیم ساته پښتو خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام ما او دا نیم ساته پښتو خبری مجله در امین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې اسد الله لودین برابر کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان باید د ټاکنو لپاره قدرت تمثيل کړي. د ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړودین کې نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ او د ریختر په کچه 15.8 درجه زلزله د ایران قشم ټاپو لړزولې دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ک طالبان غواړي د خپل قدرت بنسټ پیاوړی وخی نو باید د ټاکنو لپارې وخت د رسیدو فکر ولري. خاغلی غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي افغان ټولنې نور سخت دریزی رد کړي او په ټولنیزو ازادیو باور لري. زما په نظر افغانانو په فکری لحاظ سخت دریزی رد کړي ده. که طالبان ملاتړ لري نو ولې دوی له ټاکنو ویره لري؟ زه دوی ته چیلنج ورکوم. تاسو هلمند، پکتیا یا کندهار کې یو کس نومان کړئ چې ټاکنې وړي او کنه، یا د شمال یو ولایت ته راشئ، په ځانګړې توګه راشئ کابل ته او ټاکنو ته ودرېږئ. که خلکو رایه درکړه او واک ته ورسېدئ، زه درته وایم چې رښتیا هم د قدرت بنسټ لري. ټوپک د قدرت بنسټ نه دی.
محمد اشرف غنی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې اسوسییټډ پریس اجانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نن یک شنبه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسمن اعلان شي، خو تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی راغلی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې ورسره همکاري وکړي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن خبریالانو ته وویل چې دوی په بیړه کار کوي چې خلک ژر د ټاکنو وروستۍ پایله وویني. دا وایي زموږ غوښتنه له هغو ډلو څخه چې په دې پروسه کې ښکېلي دي دا ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو باور ولري. زه چې همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم، تر دا مهاله موږ داسې یو غیر قانوني کار نه دی کړی چې هغه د ټاکنیزو قوانینو خلاف وي. موږ له ټولو خواوو غواړو چې له موږ سره ملتیا وکړي او له دې وړاندې نور په تمه نه شو پاتې کېدای، د دې لپاره چې موږ خپل زیان وینو. ټاکنو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دوی نن په کابل، کندهار، هلمند او سرپل کې د مشکوکو محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړه او څو نورو ولایتونو کې هم دا کار کیږي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې د تحریم ګواښ وکړ. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر دویم مرستیال په پاکستان کې د کډوالو په اړه جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن اسلام آباد ته ولاړ. د ښاغلي دانش مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنۍ چارو سرپرست او د کډوالو چارو وزیر د سفر کې د سرور دانش ملګرتیا کوي. پاکستان ته د افغانانو د کډوالېدو د 30مې کلیزې په مناسبت دا کانفرنس سبا پیلېږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش او د شاوخوا شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي. د کانفرنس بحثونه به تر ډېره پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت ورته د اسانتیاو په برابرولو او ورپېښو ستونزو ورټولوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولي عالم ښار کې د طالبانو اکمالاتي مسؤول نیولی دی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي طالبانو دغه مسؤول د هدفي عملیاتو په نتیجه کې نیولی.
تیره شپه د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز پولي عالم ښار په اړوند سیمو کې یو لړ هدفمند عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د ترهګرو طالبانو اکمالاتي مسؤول نیولی دی. یاد کس ګل حسین نومیږي او لوګر کې د ترهګرو طالبانو د اکمالاتو مسؤلیت پر غاړه درلود.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه آزادی رادیو اوري د ریختر په کچه 15.8 درجه زلزله د ایران قشم ټاپو لرزولې دی. په فارس خلیج کې پرته د غسیمه کې د زلزلې لکبله د احتمالي زیان راپور لا نه دی ورکول شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو ویان مشتبه خالدی اسنا خبری آژانس ته ویلي چې ټیمونه یې زلزله ځپلې سیمې ته لیږلي چې وضعیت وارزوي. د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رات کړه چې ویلي دی د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. ینس سټولټنبرګ چې پرون د جرمني د مونیخ امنیتي کانفرانس په څنډه کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل موږ باید ظاهر نه کړو چې نن ورځ د اروپا د اټومي مخنیوي یوه کړنلاره لرو. د سټولټنبرګ په خبره ټول 28 غړي هیوادونه هره ورځ په دې برخه کې کار کوي او دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی. د امریکا په پوځي چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوې پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند میلس کاګنس ویلي دې برید کې د اډې یوه برخه لږ ورانه شوې خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. سمدستي د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. واشنګټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشي ښکېلې بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. او روسای خبر دا چې چینایي چارواکو ویلي چې نن دریمه ورځ ده چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر پخوا کمې شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. چینایي چارواکو نن وویل پرون په دې وایروس 122 کسان مړه شوي چې د چین په قلمرو کې د مړو شمېره ورسره 1615 کسانو ته ورسېده. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 9.15، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12.1، اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14.3، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان زایزای وریز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 10.4، اسمان شین.
زمونږ آزادی رادیو نو درنو اوریدونکو نه چې صافي و چې د راتلونکو سلی رښت ساتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه یې وړاندې کړه. کواړه دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د آزادی رادیو ټکی کوم وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ.
تاکید میکنم آنچه را که ما به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی با حضور شما حرف میزنم ممکن نیست کسی
دا سیال کې د چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په سلور ولایتونو کې درایو بیا تفتیش پیل کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي سوچ طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه ازمویل شي.
Well, that's the $1 billion question. Because the first issue is we need to recognize the Taliban.
په یو بل راپور کې اوري چې د ولسی جرګې ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان مونیخ امنیتي غونډه کې د ولسمشر غنی تر اتسنګ د امرالله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالو ټاکنیزو ټیکټونو په وړاندې سیاسي معنی ورګني. د شان با واوري چې د اوبو انرژي وزارت د سک وای د سکال زیات اورښت تونه د کال د سمسورتیا لپاره خزیره دي. په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د نه هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژۍ اصلي محور جوړوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیر د تحریم ګواښ وکړ. د دغه ټاکنیزې ډلې غړو په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلو چارو ته په همدې ډول دوام ورکړي هغه پایلې چې اعلانېږي کې د منلو وړ نه دی او دغه پروسه به تحریم کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکې کمیسیون بیا ویل دی وړاندې نور په تمن نشي پاتې کېدی او باید د وروستیو پایلو په اړه لازم تصمیمونه ونیول شي. خاطر پردیس دغه غونډې ته ورغلی او جزئیات راټول کړي. پردیس صاحب راسره همدا اوس په سټوډیو کې ده. مهرباني پردیس صاحب، نور جزئیات په دې اړه لتاو.
ډیر مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د 3000 جنجالي رایو د یو برخې د تفتیش بهیر بلاخره له درې ورځې ځنډ وروسته نن یک شنبه بیا ځلې پیل شو. دغه بهیر د تیرې اونۍ د پنج شنبه په ورځ له هغې وروسته کله چې ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې کمیسیون څارونکو غونډه پرېښوده ودرول شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په څو ولایتونو سرپل، کندهار، کابل، غزنی او هلمند کې د رایو د بیا شمیرلو تفتیش بهیر پای ته رسیدلی. خود ډاکټر عبدالله په مشهد ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې اعلان کړی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو هیڅ غیر قانوني کړنه ورته د منلو وړ نه ده او که چیرې کمیسیونونه د قانون سره سم چلند ونه کړي نو ټاکنې به تحریم کړي. د دغه ټاکنیز ډلې او تنغړی فضل احمد مانوي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست په ترڅ کې خبرې کولې وویل:
تاکید وکړم
دوی ټینګار کوم د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په استازیتوب په واضح ډول تاسو ته وایم، دا د امکان وړ نه ده چې د درغلو څخه ډکې پایلې د افغانستان خلک ومني. د افغانستان خلک خپله پریکړه کړې ده. له دې بهیر سره مونږ تر هغه ځای پورې ملتیا کوو چې د قانون سره سم وي او که د قانون نه خلاف شي مونږ ته د منلو وړ نه ده. د ښاغلي مانوي په خبره په ځینو ولایتونو کې د بیا شمېرنې بهیر د شکایتونو کمیسیون او د دوی څارونکو په نشتون کې پیل شوی دی. دغه ډله د کمیسیون چارې مشکوکې بولي او ټینګار کوي چې د دوی غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې کولی شي هر کار ته لاس واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني له رسنیو سره په خبرو کې نور وویل له دې وړاندې نور په تمن نشي پاتې کېدی. د ویزمن غوښتن له هغو ډلو څخه چې په دې پروسه کې ښکیل دي دا چې افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو باور ولري. زه چې په همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم تر دا مهاله مونږ داسې یو غیر قانوني کار نه دی کړی چې هغه د ټاکنیزو قانون خلاف وي. مونږ له ټولو خواوو غواړو چې له مونږ سره ملتیا وکړي او له دې وړاندې نور په تمه نشو پاتې کېدی. د دې لپاره چې مونږ خپله په زیان کې یو. هغلی نورستانی وایي د افغانستان خلک نور د انتخاباتو وروستۍ پایلې غواړي او په تمه نشي پاتې کېدی. اکرام صاحب هیردینی وایي چې د ثبات او همپالنې ډلې مخکښ غړي او د ولسمشرۍ لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم څو ورځې وړاندې په جوزجان کې د تقلبي پایلو د اعلان په صورت کې د موازي حکومت د جوړولو ګواښ هم کړی و.
ډېر زیات مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېر د تحریم ګواښ وکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په څلورو ولایتونو کې د رایو بیا تفتیش پایل کړی دی. دغه کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ټاکنیزو ډلو او پر ټاکنو د سر بنسټونو د استازو په شتون کې دغه بهیر پایل کړی دی او په نږدې راتلونکو کې به په نورو ولایتونو ته هم عملي شي. که څه هم د عبدالله د ټاکنیزې ډلې دغه غړي یوازې ګواښ کړی دی خو دغه ټاکنیز ټیم ویان فریدون خوزون بیا په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د دوی ټیم د بیا شمېرنې او د تفتیش په پروسه کې اشتراک نه کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د سولې پر لور. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې جګړه تر هغه پای ته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګډ نشي او هغوی ونه آزمویل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له سولې پروسې د طالبانو تعریف ته د ټروجن هاورس ستراتیژي د دښمن د باور جذب او بیرته نسکورولو تګلارې نوم ورکړي. خغلی غنی ویلی طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستان د باندې پټنځایونه لري او تر کومه چې په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو ستونزه حل نشي د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت هم پورا ډاډه نه دی. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم احتمال شته چې ډیر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړلیک لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی. خغلی غنی د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستان د باندې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي.
دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړۍ مسله خدا ده چې موږ باید طالبان وپیژنو. دا ډله یوه بهرنۍ میشته ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی رهبری شورا او ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادیږي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نومونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي.
د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه، او د پاکستان لخوا د مولا عبدالغنی برادر خوشی کولو ته په اشاره وایي. د مولا برادر خوشی کول دا معنی نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتوي پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دواړه خلري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیوله. وی ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پیښوي لرې شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ده وویل، دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریز لري او پر یو بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غنی ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي، او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایدار سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو او ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیله مندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمیر شنونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی نظر ته په اشاره وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول څرګندونې پر دې بهیر د ښکېلو لوریو ترمنځ باور ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالباقی امین:
دې خبرې اترې موافقې روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. مخکې شرطونه د سولې نه سابقه صادق هم رئیس جمهور دا خبرې کړې وې چې موږ غیر مشروط خبرو ته حاضر یو. فکر کوم هغه موقف د اوس رئیس جمهور بهتر و، نظر دې ته چې اوس مخکې د خبرونه شرطونه کې خودل شي، همدغه خبرې به سولې ته وانجامېږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو حکري متن لا هم رسنیز شوی نه دی. له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګري زکړنو لپاره ګټنه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو پر وو ورځنی وړاندیز د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ بحثونه شوي دي، او اوس باید په افغانستان کې سولې ته هم یو چانس ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، وامریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان جګړه تر هغه پایته نه رسیږي څو چې طالبان په پروسه کې راګړ نشي او هغوی ونه ازمایل شي. ښاغلی غنی د غشان په دې کانفرنس کې دا هم ویلي چې طالبان د یو سازمان په توګه له افغانستانه د باندې پټن ځایونه لري، او که د مونیخ په کانفرنس کې پاتې شو د دولت جوړونکي ټاکنیزي ډلې د لومړي مرستیال امر الله صالح ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د زینو د ولسي جرګې د زینو غړو او دغه شان د حقوقي کارپوهانو غبرګونونه راپارولي. د ولسي جرګې غړي وایي چې شاید د امر الله صالح ګډون د هغه استخباراتي شالید او د سیالو ټاکنیزو ټکټونو په وړاندې سیاسي معنی وروي. دوی وایي د حقوقي پرنسپونو پر بنسټ امر الله صالح په دولت کې رسمي دنده نه لري، او کېدای شي یو ممکن په دغه ناسته کې د نوموړي ګډون د یوې ټاکنیزې ډلې له ادرسوي چې دا د منلو وړ نه ده.
د مونیخ امنیتی غونډه کې د ولسمشر غنی ترڅنګ د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال شتون د یو شمیر سیاسي شنونکو او د ولسي جرګې د ځینو غړو ترمنځ پوښتنې را پیدا کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې ولسمشر غنی مونیخ غونډه کې د امر الله صالح په ګډون سیالو ټاکنیز ټکټونو ته خپل سیاسي معنی ور وښود، او د صالح ګډون د دې ښکارندوی کوي چې قومي انډول برابر دی او دغه شان د هغه له استخباراتي تجربو استفاده کوي. محمد عارف رحماني د ولسي جرګې استازی وایي هیڅ کوم قانون کې نه دی راغلی چې د یو ټاکنیز ټکټ غړی دی رسمي غونډو کې ګډون وکړي، او دا کار د منلو وړ نه دی.
در نهایت دو تا دلیل اساسی میتونه که توجیه کننده
دو دلیلونه کولی شي د سفر ته توجیه ورکړي، البته سیاسي نه خو حقوقي. یو دا چې هغه په امنیتي چارو پو کس دی، او دویم دا چې د قومي انډول په پام کې نیول خي، او په دې کار هغه وړي له دې باره ځان خلاص کړي. خو ویل شو چې د ولسمشر غنی سره د امر الله صالح دا سفر ډیر قانوني اړخ نه لري. د قانون په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې کوم کس چې د ټاکنیز ټکټ غړی وي په کورنۍ او بهرني سفرونو کې ګډون وکړي. ښکاره خبره ده چې د ښاغلی غنی دا کار خپلو رقیبو ټاکنیزو ټکټونو ته د یو ډول سیاسي معنا ښکاره کول دي.
له دې مخکې هم د ولسمشرۍ ماڼۍ او د امنیت شورا ځینو غونډو کې د امرالله صالح ګډون د ځینو سیاسي کارپوهانو او ټاکنیزو ټکټونو غبرګونونه راپارولي وو. ولسمشرۍ ماڼۍ د دې ډیموکو په ځواب کې ډېر کله ویلي دي چې امرالله صالح یو پیژندل شوی څېره ده، نو کولی شي دې غونډو کې ګډون وکړي. د ولسمشر ترڅنګ د امرالله صالح ګډون د خوشي کېدونکو طالب زندانیانو د فهرست اعلانولو پر مهال د امنیت شورا ځینې غونډو او په کابل کې د نړیوالې ټولنې له یو شمېر استازو سره د لیدلو پر مهال هغه موارد دي چې د سیاسي کارپوهانو او سیاسي حزبونو نیوکې له ځان سره درلودې. ځینې حقوقي کارپوهان بیا وایي د امرالله صالح دا سفر له حقوقي پلوه د توجه وړ نه دی. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه نصرالله سانګزی په دې اړه وایي:
فکر کوم چې اساسا د ښاغلي صالح سفر اصلا په رسمي اړخ کې هېڅ مفهوم نه لري. بلان شخصي لحاظ کدي د کوم لاسته راوړنه ولري بېله مسله ده، په رسمي لحاظ کې نه کوم کوم لاسته راوړنه ولري.
د سیاسي چارو یو بل پوه او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي: ولسمشر د خپل ټاکنیز ټکټ مهم غړی باید سفرونو ته له ځانه سره بونځي، خو په خبره که داسې کوي نو باید خلکو ته د دې سپیناوی ورکړي چې دا خلک له کوم ادرس ورسره یو ځای سفر ته ځي.
رئیس جمهور چې کله کوم سفر ته ځي یا کوم مجلس ته ځي او دا ځان سره څو نفره بیایي، دا فکر کوم چې د خپل صلاحیت دسته اعلان نده شوه چې رئیس جمهور چې ښاغلی امرالله صالح ځان سره بیایي په هیڅ کې په صفات بیایي. فکر کوم چې دا وضاحت باید شخص محترم رئیس جمهور اشرف غنی یا د دفتر باید ورکړي.
امرالله صالح له دې مخکې د ملي امنیت مشر او اوس د دولت ساز ټاکنیز ټیم د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی تر څنګ ولاړ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د ولسمشرۍ ماڼۍ هیڅ یو ویان حاضر نه شو چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې د امرالله صالح د ګډون په اړه توضیحات ورکړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالان وایي د سولې پر روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته شي او د سولې د هوکړلیک پر مهال دي له نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو نه هم د بیا جنگ نه کولو کلک تضمین واخیستل شي. دوی دغه سرګندونې نن په ګردیز کې له سولې او اوربند څخه د ملاتړ په هدف په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړي. زموږ همکار احسان آریان دې غونډې ته ورغلی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د اوربند او سولې څخه د ملاتړ په هدف د ولسي خلکو غونډه په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوی وي.
دایمي سولا غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو له فیصلې نه خو.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدي:
یو دیر سال مخکې امریکا روسانو وطن لای وځ کله جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولی خلک وځل سول هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو نه زموږ ته هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس اوسي که په هر نوم باندې د دغو نه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسو په بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې. اهم خبره دا ده چې امریکا دلته راغلی نس کاله مخکې د جنګ شروع کړی، د کورونه دې بمبار کړل، خلک دې ووځل، اوس په کوم رقم سره وځي ته په مسلانه ډول باندې باید ووځي امریکا.
د افغان سولې پړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیلمن دي چې د څو لسیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
له پکتیانه د تخار پر لور د تخار ولایت سیمای چارواکی وای د نامنوی او جګړو لامل په ځانمنو شوی او باندې سبان دی شپک سو کورنۍ وي خوراکي او غیر خوراکي مرستي ویشلی خو متضرر شوی د امرسته کافي نه بولی دوی وای ټول شتې ل لاسه للی د استوګنی کورونه وران شوی او دومره مالی امکانات هم نه لري چې خپل وران شوی کورونه بیرته ورغوي په دې اړه زموږ همکار اجمل هاریان لسیمی راپور راکوي
په تخار کې یو شمیر کورونه شکایت کوي پر روان کال کې د جګړو لامل د دوی د اسوګن کورونه تخریب شوی او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوی کورونه بیرته ورغوي د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل زموږ سره یوه اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالي مرسته وکړي تر څو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي دوی وایي چې شوې مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې او پر هرې کورنۍ پنځلس قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړې چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي موږ یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو په روان کال کې د تلقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یو نړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي د فرانسې د ولسمشر هغه وینا رد کړه چې ویلي دي د هیواد اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي اصلي محور جوړوي یانس سټولټنبرګ ویل که څه هم د فرانسې اټومي ورتیا او د ناتو امنیت سره مرسته کړي خو په دې برخه کې برتانیا او متحده ایالاتونو هم مهم رول لوبولی دی تفصیل نوري اسنوري اوروي
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا وینا چې ویلي دي د فرانسې اټومي وسلې د اروپا د دفاعي ستراتیژي د محور په اصلي مرکز کې دي رد کړي او ویل چې متحدو ایالاتونو او بریتانیا تر اوسه په اغېزمن ډول د اروپا لپاره د امنیت چتر رامنځته کړی دی ستولتنبرګ چې پرون د جرمني د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبرلانو ته خبرې کولې وویل چې موږ باید دا هېر نه کړو چې نن ورځ د اټومي ګواښ د مخنیوي اروپا لرو ټول اتویشت غړي هره ورځ په دې برخه کې کار کوي دا یوازې یوه هیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې څو لسیزې په دې برخه کې کار شوی دی د ناتو عمومي منشي زیاته کړه په دې برخه کې ډېره هڅه شوې ازموینې او عملي کارونه سرته رسېدلي او هغه په یو بنسټ بدل شوی چې هغه نهایتا د اروپا امنیت خوندي کوي ستولتنبرګ هم دا شان فرانسا یو ډېره ارزښتناکه متحده وبلله چې د ده په وینا اټومي وړتیاوو یې په ټوله کې د ناتو له امنیت سره مرسته کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته په ټوله کې د دې ټولنې پر امنیت او دفاعي چارو د بیا غور لپاره هڅې کوي د اروپا لپاره د یوې خپلواکې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه ماکرون چې هېواد د اروپایي ټولنې یوازنی اټومي وسلې لرونکی غړی دی زیاته کړه داسې ستراتیژي چې پر واشنګټن له اعتقاب پرته د دې وچې لپاره د دفاع وړتیا ولري خو هغه له دې سره سره له ناتو سره په خپلو ژمنو ټینګار وکړ تیره اونۍ د منشن امنیتي کنفرانس ته ماکرون په خپله وینا کې په دې اړه چې د فرانسې اټومي وسلې د ګواښ په مخنیوي کې څه ډول رول لوبولی شي د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ د یوه ډیالوګ غوښتنه وکړه هغه همداراز د اروپا د دفاعي لګښتونو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه د ناتو غړي فرانسې خپلې اټومي وسلې د دې تړون په اختیار کې نه دي ورکړي د هېواد له اوږدې مودې راهیسې د خپلو اټومي وسلو د ګواښ پر مخنیوي ویاړي د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په تیره بیا جرمني له دې سره مخالفه ده چې په زیاتېدونکي ډول د فرانسې پر اټومي وسلو د ګواښ د مخنیوي د یوه عنصر په توګه اتکا وشي او د امریکا اټومي وړتیا ته د اروپا د امنیت د اصلي عنصر په توګه ګوري. د فرانسې ولسمشر ویلي مسله دا نه ده چې اروپا له واشنګټن سره په ګډه او که له هغه پرته له خپل ځانه دفاع وکړي، بلکې د ده په وینا د اروپا امنیت تر ډیره د دوی د امنیتي وړتیاو پر زیاتولو پورې تړلی چې اروپا وکولی شي په خپلواکه توګه اقدام وکړي. هغه زیاته کړه د اروپا د راتلونکي جوړولو لپاره د دوی نورمونه باید د امریکا تر کنټرول لاندې نه وي. بنسټیز تاسیسات، بندرونه او هوایي ډګرونه مو باید د چین پلازمینه کنټرول نه کړي او نه هم باید زموږ ډیجیټال شبکې د روسیې تر فشار لاندې وي. فرانسې ولسمشر د مونشن په کنفرانس کې دغه احساسات یو ځل بیا تکرار کړل او وی ویل چې اروپا یوازې داسې ستراتیژي ته اړتیا لري سیاسي ستراتیژیک قدرت مو بدل کړي.
په همدې سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. سنزاده صاحب راغلی.